السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2000 شلم کال د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحا میرزاده ما د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازدیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. پاول خبرونه له انیسا ژمنه. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې عدالت د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین ټول ضمانتونه منصور کړی دي. امریکا وایي له افغان طالبانو سره په افغانستان کې د یوې اونۍ لپاره د تشدد کمولو موافقې ته رسیدلی. او د ناتو سازمان مشر د خپل منځي اختلافاتو ختمولو د شریک کار لپاره د هڅو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې عدالتونو د پښتون ژغورنې تحریک د مشر منصور پښتین د ضمانت درخواستونه منصور کړي او د هغه پر ځای جوړ شو 500 وړ مقدمو کې په ضمانت د هغه د خوشي کولو امر کړی دی. د پښتین یو وکیل سید اختر نن تر عدالتي پریکړې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د ضمانتونو تر منظورې وروسته امکان شته چې منصور پښتین نن له ډیره اسماعیل خان زندانه خوشي کړل شي.
منصور پښتین په ټولو کیسو کې چې په کومو کیسو کې دی گرفتار شوی و د دی خان څونه فرینا او د دی خان د ویلې څونه فرینا واغې چې زمانات وشو او د چانګ ویلې چې څونه فرینا په هغه کې هم زمانات وشو او د پارکور کې هم زمانات وشو. پارکور کې زمانات نه چې څنګه د مسله واغې او لبرابرو نو امید دی ان شاء الله نن به خلاص هم شي.
منظور پښتین د پېښور پولیسو د جنوري په 28 نیولې او ویلي و چې دا کار یې د ډیره اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه کړې. پولیسو په منظور پښتین د من خرابولو کړې کې خورولو لاین څخه د مخ اړولو د پاکستانی ریاست پر ضد سازش کولو او د عین له یو سلسله سل وختمې ماده د سرغړونې د فی لګولې وي. د امریکا د حکومت یو لوړپوړي چارواکي پرون رایټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې امریکا او طالبانو د تشدد کمول موافقه کړې ده. د امریکا د حکومت د چارواکي په میونخ کې د امنیتي نړیوال غونډې په سنډه کې له رایټرز خبري ایجنټس سره د نومنه خودو په شرط خبري کړې دي. هغه ویلي چې د وو ورځو په موده کې د تشدد په کمول موافقه شوې ده خو دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کیږي. د امریکا د حکومت د لوړپوړي چارواکي ویلي چې د موافقې پر اساس به د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د حملو په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي او تمه ده چې له افغانستانه بعد امریکایي ځواکونه د وتلو لار خلاصه کړي. نن د بلوچستان په پښین ضلعه کې د پولیو یو کیس رپورټ شوی دی. په کوټه کې د روغتیا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا د وو میاشتو ماشوم دی او له دې سره په بلوچستان کې سږ کال د پولیو کیسونو شمیره دوو ته ورسېده. هلته په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد درې ورځنی مهم دوام لري. پرون د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په پیښور کې د دې کمپاین پرانسته وکړه. هغه وویل چې حکومت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ژمن دی. په دې کمپاین کې به د 15 کلونو کم عمره شپېتو لکو ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو غړي وایي چې په سیمو کې د ارزانو خوراکي موادو یوټیلیټي سټورونه نشته نو د ګرانې د ختمولو په لړ کې د وزیر اعظم عمران خان اعلان شوي ګامونه به قبایلو ته هیڅ ګټه ونه رسوي. وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د ګرانې د مخنیوي په لړ کې د یوټیلیټي سټورونو لپاره د شپږو اربو روپو د رعایت ورکولو اعلان کړی. په صوبایي اسمبلی کې د قبایلو استازي بلاول افریدي پر ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي ولس ته د پاکستان د نورو برخو د خلکو په څیر اسانتیاوي نه ورکوي. په صوبایي اسمبلی کې د قبایلو یوې بلې استازي نعیما کشور بیا وویل چې حکومت په ټول هیواد کې 600 یوټیلیټي سټورونه تړلي دي نو په دې اړه د قبایلو لپاره د وزیر اعظم اعلانونه نه ښکاري چې عملي بشي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي تېر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په قبایلي ضلعو کې یوټیلیټي سټورونه نشته خو ډېر زر به یوټیلیټي سټورونه خلاص کړي او یا به څه متبادل پروګرام پیل کړي. په امیر علی کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو له تنظیم تر سوري لاندې پرون اغوست کولونکو لارین اوکړ چې له پاکستاني پوسټ د سربېزا په عملیاتو او نامنه کې سکولونه ړنګ شي او لا هم بچاړ پراته دي. د زده کوونکو په امیر علی کې د سړک په غاړه کتابونه پرانستي او زده کړې کولې. له مشال ریډیو سره په خبرو کې پرون د شمالي وزیرستان د ځوانانو له تنظیم مشر اسدالله شاه ویل د سپین وام او شوي په ګډون په ځینو سیمو کې اوس هم سکولونه نه دي جوړ شوي.
خدا ویر کی بده مجبور سول چه میرزا دولتا پروڑ بونده دیتا نن سبق ویل حکومت نا میرزا مطالبه کی چه کلیما فنڈینا دی تعلیم پا مت سرغلی دی فوری توگا بونده دا اولا گایی بده خالکه بونده دا دی صوبائی حکومت تی پورا دیرا دی شرم خبره دو میرزا فقی حکومت نا دا مطالبه کی چه فوری توگا بونده سپیشل پیکیج اعلان دا اوکو دی وزیرستان چه کلیما شمون محرومیزی ایده دا زلاوشی.
په کباجي سلو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو نامنې په نتیجه کې په سلګونه سکولونه تباه شوي وو. حکومت وایي په دغو کې زیاتره جوړ شوي او فعاله شوي دي. د نیټو مشر د اتحادیې د اهمیت په دفاع کې د تجارت او دفاع پالیسیانو په سر د اختلافاتو کمولو وړاندیز او د اروپای اتحادیانو امریکا ترمنځ د ګډ کار لپاره د نورو هڅو غوښتنه کړې ده. د یان سټولټنبرګ دا خبرې نن د میونخ د امنیتي غونډې په دویمه ورځ په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د اتحادیې ترمنځ د تقسیم او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د تنقید په اندېښنې راپورته شوې دي. سټولټنبرګ زیاته کړه دوی نهشت اتحادیان دي خو چې کوم اختلافات لري د هغې د ختمولو جوګه هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وار په وار ویلي چې د ناتو اتحادي هیوادونو د دې اتحادیې د ملاتړ لپاره له دفاعي بجټ څخه کافي پیسې نه دي لګولې. دغه سي نوموړي د اتحادیې په تړون کې پر دې خبره هم شکونه راپورته کړي چې د ناتو په یو غړي هیواد حمله به په ټولو غړو هیوادونو حمله ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي که اروپایي هیواد ته بامانی اقتصادي ګټې ورکړې نو تهران د 2015 کال اټومي لوزنامې یو واري بیا په بشپړه توګه عملي کولو ته تیار دی. نوموړي تېره ورځ د میونخ امنیتي غونډې په څنډه کې ویل هیواد یې تیار دی چې له نړیوالو قوتونو سره د شوې لوزنامې نه درستو کېدو په لړ کې کوم ګامونه پورته کړي وو هغه به ورو کړي او یا به ختم کړي. په 2015 کال کې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې په اقتصادي بندیزونو کې د نرمۍ په موخه له چین، روس، برتانیې، جرمني، فرانس او امریکا سره لوزنامه کړې وه. خو په 2018 کال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې لوزنامې څخه د وتلو اعلان وکړ. د خبرونو پای او زموږ د همکار احمد الله نه د کرنسو بیو د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 145 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 180 روپۍ او 180 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت نه او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم نه او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ته په دوه نورو مقدمو کې هم ضمانت ورکړل شو. د نوموړي وکیل سید اختر ویلي پښتین د آئین خلاف خبره نه ده کړې.
دنه ترجمه کړې هغه نه طبيب شته نه نوم څنګه نوم نه شوشته هغه دي ځان له کوم شي منظور دا خبره کړې دي ځان له زیات کړې دي ما شاید ریکارډ نشته د آئین خلاف هم دا خبر مله.
امریکایي چارواکي وایي چې افغان طالبانو سره د مذاکراتو وروسته د تشدد پر راکمولو رضا شوي دي. د خیبر پښتونخوا په صوبایي سمله کې د قبایلي ضلعو استازي وایي حکومت په ګرانۍ کابو موندلو لپاره یوټیلیټي سټور ته د اربونو روپو پیکیج ورکړی خو په دغه سیمو کې یو سټور هم نشته. د شمالي وزیرستان میرعلي کې د ړنګو شو سکولونو زده کوونکو لاریون کړی او د احتجاج په توګه یې په سړکونو زده کړې پیل کړې. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن مشرانو د ټولنیزو رسنو د نظم په نوي قانون نیوکې کړي.
پرائم منسٹر او یاد د ټیم په دې نظر وګوري چې په سوشل میډیا دې وخت کې عوام سوي هغه سره د مشکلاتو حل کېدو ستراتیجی پلاننګ منصوبه دي نشته.
مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په پاکستان کې عدالتونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت درخواستونه منظور کړي او داغه پر ضد جوړ شو 500 واړو مقدمو کې په ضمانت هغه د خوشي کولو امر کړي. د پښتین یو وکیل سید اختر نن تر عدالتي پریکړې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د ضمانتونو تر منظورۍ وروسته امکان شته چې منظور پښتین نن له ډیر اسماعیل خان زندان نه خوشي کړل شي. احمد شاه زمي له سید اختر سره په دې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې له هغه څخه د ضمانتونو د منظورۍ په اړه پوښتنه
وزیرستان کے ہمیں خیرنا دی خبر کے ہمیں خیرنا
په جیل پورې کار باندې دی، عدالت پورې کار باندې دی، په پنځه خیرو کې بندي دی، هغه پنځه وړې خیرو کې دی په ضمانت خلاص شو.
پنځه اف آی آر چې تاسو یاد کړل چې د ضمانت وسو، دا پنځه کم کم اف آی آرونه و، کم مقدمې وې؟
دا موږ 120 دی وا چې بای د ریاست خلاف جنگ شروع کړی دی، په دې باندې نو چې کم داسې تورونه لګېدلی وو چې یاره د پاکستان د آئین بنیادینو کاتو چلا فرضی کرے دا او ای خلاف خبر کړي دي، نو غا فیر ما او کو تو غا ریکارڈ ما او کو تو زبر ټول کې سوګه دا وکیل ما ما عدالت کې مون صبح سو کو اجج ضمانت ام مون لرا کو اغا ضمانت کې ام دا شو ملي کوي چې فلال پر 10 چ کم دي در کار مطابق دا شو نه سبب دي د مګ چې کنه دفعه وي اغا د فیتو لګاوی وار اگینست اٹ د حکومت یا د ریاست خلاف جنگ کول یا د فوج خلاف خبرې کول یا بنیادی د عین نکات چې مغری کار کې راځي سم مشته ده د برې خبرې منظور پر تقریر د برې خبرې کړې دي یو د چې کوم موږ عین دې هغه پټ دې مون رائټ چې کوم آرټیکل دی څو رم آرټیکل نه واهلا تاسو مشل آرټیکل په تاسو باندې شل آرټیکل دا چې کوم آرټیکل دی د دې کې موږ بنیادی بشري حقوق چې هغه انسان چې دی هغه په خپل سره قانون لري شي یو انسان چې دی د پاکستان یو شهري چې دی هغه یو جرګېلا تقریر هم کوي شي او هغه نه علاوه دا چې کوم دی یو ټولن او یو تفصیل او نور چې کوم عدد اسوسییشن دی چې پټه سره تړون لري هغه لری شي منځ ځا خبرې کړي چې بای ماته په پښتنو د ژوند هغه دې دا کار کوي چې کوم هغه تقریر کړو هغه تقریر بیا اردو کې تل کې مکړه دی او اردو هغه تقریر هم ماته په پاره باندې نه تاریخ ونه ډېټو نو څور څو چې دا شاوی چې دا تقریر کړي دې ځانه لیکلې دی هغه پښتو کې تقریر کړي او دې بیا اردو کې هغه تقریر ریکارډ هم نشته تقریر ویډیو هم نشته دغه تقریر نو هغه دي ځان له ترجمه کړل یا چې کنه ترجمه کړل هغه نه تعریف شته نه نوم شته نه نوم شته نه سور شته هغه دي ځان له کوم شي منظور دا خبره کړې دي ځان له زیات کړې دي ما شای په ریکارډ نشته دا دایي خلاف هیڅ هم دا خبر نه لرم
شان اخر پښتنه می داد چې تاسو څنګه وویل چې په 50 سره مقدمو کې د ضمانت منظور سو نو آیا د خوشکېدو یا پرېښودو اعلان عدالت وکي کنه دی به خوشکېز بیا څه وخت
کله ټول د ضمانت یان مون ورکړل عدالت چې کوم هغه مونږه زره ضمانت غوښته چې دونه ضمانت یان راوړي تاسو هم راوړي چې هغه جیداد دی یو زره اړه وکړي چې دا څه پته مونږ راوړي چې هغه د نقد په تلوار په پښتون درې لکه روپۍ لري هغه جیداد دی هغه مونږ ورکړل هر عدالت مونږ ورکړل چې هغه نه تلوار نقد درې لکه روپۍ جیداد لرلو درې لکه روپۍ جیداد هغه مونږ ورکړو په ټول نام ورکړو په ټانګ نام ورکړو او د ډیرو نام ورکړو او هغه عدالت هغه اډر ولې چې بای دا ما په ضمانت خلاص کوو د مالا زره ضمانت چې کوم واغخته په پاکستاني ضمانت پیسې مالا راکړې ضمانت یې هم راکړې وړې مالا راکړې جیل نه چې خلاص کړي
شنو بیا ولې نه دی خلاص شوی چې هغه دا ورته چې دی خلاص کړي
دا چې کوم ځای اډر دا ریکارډ وایو سره به هند راوړي په لاس کې به راوړي او ولته جیل کې ورته ورکړي او د مو چې کوم پر پور او د جیل فاصله چې تقریبا یو ګټه لار دی نو ان شاء الله چې څلور بجې 15 بجې پورې به دا خلاص شي.
د منظور پښتین له وکیل سید اختر سره تاسو خبرې اوریدې. د افغانستان جمهوری ریاست وای لافان ولسمشر سره په لیدنه کې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویلي له طالبانو سره زر لاسلیک دونکې هوکړه مشروطه منځپنګ لري. د ارګ په خبر پانه کې راغلي د سرګندونې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دفاع وزیر مارکس پر او زلمی خلیلزاد د میونخ امنیتی کانفرنس په سنډه کې تیر ماخام لافان ولسمشر سره کړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا وای ممکن دغه هوکړه د روان میلادي میاشت په 29 لاسلیک شي. بلا رحمت الله افغان اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په جرمنی کې د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر سره په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حضور درلود او وکتل. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې امریکایي چارواکو له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي له طالبانو سره د هوکړې هیڅ بند به شرط نه دی او طالبان ممکن په اقوا کوونکو تبلیغاتو لاس پوري کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دوی ویلي چې واقعیت او اصل موضوع دا ده چې طالبان حاضر شول له جنگ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه اعتراف کوي. د ار خبر پانه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او طالبان باید له تروریزم سره مخه وکړي او له جګړې لاس واخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر راواخلو، خو طالبانو نه په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړی او نه یې هم خپله تر اوسه د موافقې د منځپانګې په اړه په ښکاره ډول څه ویلي دي. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې امریکا او طالبانو د تشدد د کموالي موافقه کړې ده. د چارواکي د خپل دندې د حساسیت له امله د هویت د پټ ساتل کېدو په شرط خبرې کړې دي. د امریکا د حکومت د چارواکي په مونیخ کې د امنیتي نړیوالې غونډې په څنډه کې له رویټرز سره خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د اوو ورځو په موده کې د تشدد پر کموالي موافقه سوي، خو دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کیږي. که څه هم امریکا او طالبانو د احتمالي لاسلیک کیدونکو هوکړې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هوکړه به د فبروري په 9 نیټه لاسلیک سي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه هوکړه په جرمني یا هم په ناروی کې لاسلیک سي.
تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه دی امداد فروری تر اخره پورې دغه څه وخت ودلو.
ښاغلی دین محمد زیاتوی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به د طالبانو د سیاسي مرستیال او د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مرستیال ترمنځ لاسلیک سي.
اوریدونکو، امریکا او طالبان په افغانستان کې د یوې اونۍ لپاره د تشدد پر راکمولو متفق شوي دي او د چارواکو په وینا د نن وروسته به د دایمي اوربند لپاره بین الافغاني خبرې پیل کیږي. په دې موضوع زموږ همکار د خبریال او شنون کې سمی یوسفزی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې دا پروسه به وړاندې څنګه ځي.
معلومات دا دي چې 20 فبروري نه به امریکایان او طالبان د یو بل خلاف تشدد کموي، یو بل باندې به بریدونه نه کوي، او د دې امکان شته دی چې دغه مدت کې افغان طالبان د افغان حکومتي افواجو سره هم په دفاعي حالت کې وي، یعنی یو بل باندې به بریدونه نه کوي. د دې نه وروسته به سمدستي وروسته به چې یوه هفته پوره کیږي امریکا او طالبان یو تاریخي تړون امضا کوي، چې دغه تړون په بنیاد باندې به امریکایان افغانستان ته د خپل قواو وتل شروع کوي.
سمی یوسف صاحب، دوه پوښتنې لرم. یو دا دی چې ولې یو هفته، او دویم خبره دا ده چې لدی وړاندې په جنوري کې هم داسې اوازې راغلي وي چې په 9 یا 10 د جنوري باندې به دی یو تړون لاسلیک کوي. د دې نه وړاندې هم داسې خبرې شوې د اختر په موکو باندې چې لاسلیک کوي، خو بیا هیڅ هم نشو. تاسو څومره خوشبینه یې چې دا ور بده وشي؟
زما په خیال دا ځل کار ډیر شوی دا مسائل د ډیر وخت لپاره خبري رواني وي. تقریبا د 2 میاشتو راهیسي د امریکای پوره یو ټیم د خلیلزاد صاحب په مشرۍ کې د قطر په یو هوټل کې پروت و. کله به قطر و، کله به پاکستان کې و، کله به جرمني ته تلو، او کله به کابل ته سر ورښکاره کولو. زما په خیال دا ځل تقریبا مسائل حل شوي دي.
کله چې دا یوه اونۍ پوره شي نو کلن راته وایي چې دا غي وروسته به بیا څه کیږي؟
د غي نه وروسته هم کارونه لګیا دي. د دې امکان شته دی چې دغه تاریخي قرارداد ترامپ خپل امضا کی.
نو دا قرارداد چې امضا شي، سمی صاحب، دا قرارداد چې امضا شي دا به تر څومره وخت پوري وي، او د دې به غټ غټ لوازمات به د دې سي؟
زما په خیال په دې کې شرایط شته دي. یو خوشحال دا دی چې د دې نو وروسته به سمدستي د افغانانو خپل خبرې شروع کیږي، د افغان دولت او د افغان پولیټیکل پارټیز یا سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ. دې دوران کې به امریکایان تدریجا خپل قواوی وتل شروع کوي. ټول مهم دا ده د افغان حکومت الیکشن نتیجه به څه وي. آیا یو نوی حکومت جوړیږي، یو موقت حکومت جوړیږي، یو عبوري سیټ اپ جوړیږي؟
سمه ده. سمی صاحب، تاسو وی چې خبرې پاتې دي، د دې ټول عمل چې کله تر سره شي، کومنګ داسې وګڼو چې دا به تر سره شي، نو د دې کې تاسو ته څه مشکلات هم په نظر راځي؟
زه په خیال دغه عمل تر ټولو آسان مرحله د امریکا او طالبانو ترمنځ قرارداد امضا کول، او تر ټولو مشکله مرحله به د افغان سیاسي چینو او طالبانو ترمن خبری وی. اوس هم امریکایان زیاتره دا شک کوي چې طالبان یو زبردست ملیټری یا جنگی قوت خوده خوده یو سیاسی قوت نه دی. دوی امریکای سره خو چون کې یو خارجي قوت ته راغلي دی او ځین وطن والی یو سیمپل یا ساده خبره ده دغه وطن او قرارداد امضا کول. کله چې د افغان سیاسي نو سره خبرو تکینی نو هغه به تر ټولو یو غټه او کل مرحله وي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د کابو کولو په مقصد د یوټیلیټی سټورونو لپاره د 15 بلیون روپو پیکیج اعلان کړی. د قبایلي ضلعو د صوبې د اسمبلی استازي وایي چې د دوی په سیمو کې یو یوټیلیټی سټور هم نشته. دوی زیاته کړي چې قبایلي سیمې په صوبه ورګډي کړل شوي خو د ولس د ستونزو د هواري لپاره عملي کار نه کیږي. حکومت وایي چې په دغو سیمو کې به د یوټیلیټی سټورونو پرانستو لپاره هڅې کوي. ګلیاس رپورټ لري.
قسم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د ګرانۍ مخنیوي لپاره یوټیلیټی سټورز ته د 15 ارب روپو پیکیج اعلان کړی دی خو په وو قبایلي ضلعو کې یو یوټیلیټی سټور هم نشته. په پاکستان کې یوټیلیټی سټورز د حکومت تر څارنې لاندې وي او د خوراکي توکي بای له بازار کم وي. په ټول ملک کې له 5500 نه زیات یوټیلیټی سټورز دي خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو غړي شکایت کوي چې د ملک نور برخو په شان په قبایلي ضلعو کې هم د خوراکي موادو کمښت دی خو حکومت د دې لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي سیمې استازي نعیمه کشور د فروری په 14 مشال اډی ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې بینظیر انکم سپورټ پروګرام، بیت المال او یوټیلیټی سټورز نظام نشته او په دې لړکې په اسمبلی کې سوال هم جمع کړی دی.
نو زه وایم چې دا یو مزاج دی ټول عوام سره. او دویمه خبره تاسو نوټس کې څه دراولم چې میجورټي د کچې دی یوټیلیټی سټورز دی اگر دی بند کړو کم از کم په غنو کې هم 15 پک بند کړو. په ټول پاکستان کې تقریبا 600 یوټیلیټی سټورز دی بند کړو. نو چې دی یو تر څه چې سور باندې یو بل تر سوې چې موږ ولر ته روغو پیکیج هم ورکو او بیا خاص کر زموږه قبایلي ضلع چې هغه دیوی چې روس ته پاتې وي هغه لم پکار دي چې الته کې سټور څو کم از کم کو کلو کې نو یو ریلیف چې دا ریلیف نه دی محرومه پاتې دي هغه د انکم سپورټ وي هغه د بیت المال دي هغه یو فیکس سټور
په دې رسټو کې په عمل کې د ګرانۍ او د وړو بحران ولس را پارولې وو. وزیر اعظم د ګرانۍ نوټس هم اخستې وو. په صوبایي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر مشال ریټویل چې د دوی سیمې خلک اوس هم د کډوالۍ ژوند کوي. لنګ شو ودانیو معاوضینه ورکول کیږي او یو شمیر نور ستوند سره مخامخ دي. دوی زیاته کړه حکومت ته وړاندیزونه کړي خو عمل پرې نه کیږي.
یوټیلیټی سټور با یقینا چې په قبایلی علاقې کې وي یقینا چې جوړ شوی با مې یقینا چې ډیر سامانونه با عمر تر راغلي وي خو دا به په کاغذونو کې وي. دا په ګراوند نشته دي کومه په ځمکه باندې دی په د جنوبي وزیرستان نه واخلا د بچاوړ د یخ سار پورې چې کومه مرګ ډیسټریکټینګ په دې کې چرته هم یوټیلیټی سټور نشته دی چرته هم د حکومت د سایډ نه اضافي پیکیج نشته ورته.
بیا د خیبر قبایلي ضلع صوبایي اسمبلی غړي بلاول اپریدي مشال اړي ته ویل له حکومتي ګامونو دا څرګندېږي چې قبایلي سیمو ولس د هیواد برخه نه دي.
قبایلو همدغه شان ظلم به زیاتې را شکیږي. هغه هر یو کار به په نور پاکستان کې به کیږي خو په قبایلو کې به نه کیږي. همدغه شان یوټیلیټی سټور خبره ښه وګوره اوس په قبایلو کې په نور پاکستان کې خو څه فرق نشته. مونږ مو ماغه انسانان چې کم د نورو پاکستاني کم نور پاکستانیان دي خو چونکې د مونږ د قبایلو لیډرشپ نشته د مونږ د قبایلو چې کم لیډرشپ ته هغه ډېر کمزورې دی. همدغه شان چې کم د مونږ بار بار داسې وو چې هر سړی د خپل ځان غم وړی هر سړی د خپلې فائدې غم کوي.
خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال اډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په قبایلي ضلعو کې یوټیلیټی سټورز نشته خو د متبادل بندوبست خبره وکړه. د زیاته کړه
بالکل انشاءالله تعالی مونږ د مختلف یوټیلیټی سټورز او د حوالې سره دغه دی انشاءالله تعالی د مرچ ډیسټریک حوالې سره به انشاءالله در فیصله وکړي ځکه چې خلک ټول یو دی. نو دا کوشش وکړو چې د یوټیلیټی سټور چې دی دا په مرچ ډیسټریک کې کولاو شي او بیا که دا فرض کړه دا ډیلې کیږي نو د دې په متبادل کې به ډیفینیټلی سمس په مخه ریلیف ورکول کیږي.
د خبر پختونخوا قبایلي ضلع استازي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په ټول ملک کې د یوټیلیټی سټور شمیره له 5500 نه زیاته ده. د یوټیلیټی سټورز د ویب پاڼې تر مخه د خیبر پختونخوا په پیښور، بنو، چترال، ډیر اسماعیل خان، دیر، کوات او سوات کې سټورونه دي خو په قبایلي ضلعو کې نشته.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په امیر علی کې د ډنګو شو سکولونو زکونکو په سیمه کې د تعلیم د اسانتیا او د نشوالي پر ضد لاریون کړي او د احتجاج په توګه پر سړکونو ستخړې پیل کړي. د لاریون تابعیت د سیمې د ځوانانو تنظیم کړو. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې په عملیاتو کې ړنګ کړل شوي سکولونه بیا ودان کړي، استادان دې پکې وګماري او دوی ته دې اسانتیاوې ورکړي. د عمر وزیر رپورټ ته غوږ شئ.
دغه ځانګړې لاریون کې د سکولونو ماشومانو ته په میرعلي چوک سړک باندې کلاسونه واخیستل شول چې زده کوونکي پر سړک ناست ول، بسته یې پر سړک کېښی وې او زده کړې یې کولې. د ځوانانو تنظیم مشر اسدالله شاه وایي د هغه سکولونو ماشومان نن پر سړک ناست دي چې سکولونه یې په عملیاتو کې ړنګ دي.
نوم سکولینا دی راسینرا تعلیمی ادارے چردی ولے زنا ڈانگے دی زنا مکمل مسمر شوی دی خدا ویڑ کی بده مجبور شول چے میزا دولتا پروڑ بوند دی تانن سبق ویل حکومت نہ میزا مطالبہ کی چے کیما فنڈینا دی تعلیم پ مت سرغلی دی فوری توگا بوندے دا ولا گا بده خال کے بوندے دا دے صوبائی حکومت تے پورا ڈیرہ دے شرم خبر دو میزا فقی حکومت نہ دا مطالبہ کی چے فوری توگا بوندے سپیشل پیکیج اعلان دا کو دے وزیرستان چے کیما شومون محرومی جی ہدی دا زلاوشی
نور اسلام دا وڑوائی دا لاریون مقصد یہ خپلو ماشو مانو تا روخانه راتلون کې غوختل دي
بچونه ته تعلیم غوړي او روشن مستقبل ورته غوړي چې څومره تعلیمي ادارې دي کا هغه دهشتګردۍ د ترېډ پوجا سره باندې کا اده بلډینګ د نه هونه پوجا سره باندې چې پتشي سره دی دا تعلیم ضایع کیږي د حکومت ذمہوري دو چې دا ټولو مشکلات ورته سماوي ورته حل کوي او دې ته د تعلیم یو ښه ماحول او ښه میدان سازګارول کوشش کو
د میر علي حیدر خیل رنګ سکول یو کون کے طواف وائی سکول یہ ڈنگ دے تروسا جوڑ نشو او پخیمو کے پزدکڑو مجبور دی
پراوتلی چې میشت تعلیم ایجوکیشن سکیم غا د میشت تا جونر کوي میش پتا مینوش سبق وی ای سکولین وی ای او میش په نه برسه کې شي میشت تعلیم نه طریقانه نشته میشت تا اوجو به تین نر کوي او سکولین مې ډنګ دی میره درخلې په سکول شه دغه خو دی دی درخلې سکول خالي نیو دوا زه خلې سکول یو دوا د بڑو خلې سکول یو دوا د ایرمز سکول یو دوا خاري نوم د سکول دا خو تعلیم نیتا نه پښه ملاوي شي
په دې اړه مو چکلا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر صاحب زاده نجیب الله نو پختل نو دوی وویل چې تعلیم په میدان کې د غلطه ستونزې شته دوی اوس راغلي د لړکې میټینګونه ربللې د ډنګو سکولونو رغونه او سکولونو په فعالیت به خصوصي توجه ورکوي احتجاج کوونکو ځوانانو او د سکولونو زده کوونکو وویل چې د ډنګو سکولونو زده کوونکي په خیمو کې ناستي دولت ته زر د لړکې د بیا رغونې په چارو کې د دوی ډنګ سکولونه آباد کړي او ورته د تعلیمي اسانتیاوې برابرې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د اسوات په منګوره کې په یو شپږ کلنه ماشومه د جنسي تیری ملزم خلکو نیولې دی او پولیسو ته حواله کړې. پولیس وایي چې د ملزم پر ضد یې مقدمه درج کړې ده او په خلاف به یې له قانون سره سمه کاروایی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. له منګورې د نیاز احمد خان رپورټ ته غوږ شئ.
د سوات مرکزی خار بینګوري سره تعلق لرونکي ګل محمد مشال ریډیو ته وای چې د هغه شپ کلن ماشومه د کورنا لادرکوه دوی ورپسې لټون کوو چې ورته معلومه شوه گاوند کې یو تن بوتلې وه او زیاته کوشش ورسره کوو دوی په موقع ملزم گیر کو.
بیا ما ته اطلاع میلاو شو چې دلته سړی کډه راوړی دا داغو کرستا لور ده چې جور عالم اورلا ور کولا وو نو چې ما معلومات وکړل ویل دوکر څوک نشته نو چې جو موجوده بره و ختم او بس غلط کار یو سره کوم بس جی دې ما بیا دا غزینه پشا کو را او مينو بیا مارا اوس پولیس ته می پواله.
دا ګل محمد د محلي په لسونو اوسیدونکو د یونین کونسل صدر حضرت خان په مشرۍ کې ملزم منګوري بند تانې ته راوستو او پولیس ته حواله کړو. دوی په دغه محل ویل چې د دولت څخه د انصاف غوښتنې کوو او داسې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. دوی مشر حضرت خان وای چې دوی قانون په خپل لاس کې نه دی اغسته.
تاسو دې کار وکړئ بے انصافی مکو مونږ دا نو چیرې سړی ګنا نه کړو تاسو دوسر بے انصافی وکړي خو لکه چې کم اس کم دا کار د کړې ده چې د سې سزا د لور کوي چیرې آینده د پار نور خلکو ته عبرت میلاو شیر چیرې د سې کارونه کې چته کی نو مونږ خدای شړې زیات خپو چیرې په سواد کې د سې واقع شو نو مونږ زیات خپو په دی باندې.
د بند تانه تاندار سید الله وای چې دوی د قانون مطابق کاروای کړي او ملزمې نیولې ده.
رمضان علی الګ چې دی په دې مرغزا ټاون کې اوسې کې زید بل زید خپل دې کې اوسې کوشش کړو الله پاک خیر کړی دغه کړی ده هغې مطابق باقاعده مای فایر درج کړی دی د هغه خلاف او ملزم نیولی ده په ولایت کې.
پولیس وایي چې دوی په مقدمه کې د ماشومانو سره د زیاتۍ نوي قانون مطابق مادي هم لګولې دي او ملزم به عدالت ته وړاندې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے دا مشال ریڈیو خبرونی اتاسو پا فیس بک او ٹویٹر ہم تاکی بولے شے دا ما خام پینزنی میں بجے کی دون کی دی لن خبرونا لانی ساج ملنا پاکستان کے عدالتوں د پختون شورنی تحریک د مشر منصور پشتین د ضمانت درخواستونه منظور کړي او دغه پرځای جوړ شو بینځو واړو مقدمو کې په ضمانت دغه د خوشی کولو امر کړی دی. د پشتین یو وکیل سید اختر نن مشال ریډیو ته وویل چې د ضمانتونو تر منظورې وروسته امکان شته چې منصور پشتین نن له ډیره اسماعیل خان زندانه خوشی کړل شي. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې امریکا او طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د وو ورځو په موده کې د تشدد په کمولو موافقه شوې. نن د بلوچستان په پښین ضلع کې د پولیو یو کیس رپورټ شوی دی. په کوټه کې د روغتیا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا د وو میاشتو ماشوم دی او له دې سره په بلوچستان کې سږکال د پولیو کیسونو شمېره دوه ته ورسېده. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو غړي وایي چې په سیمو کې د ارزانو خوراکي موادو یوټیلیټي سټورونه نشته نو د ګرانې د ختمولو په لړ کې د وزیر اعظم عمران خان اعلان شوي ګامونه به قبایلو ته هیڅ ګټه ونه رسوي. په امیرالی کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم تر سوري لاندې پرون اغوست کوونکو لاریون وکړ چې د پاکستان پوسټ د زربیزه په عملیاتو کې سکولونه ړنګ شوي او لا هم ویجاړ پراته دي. د زده کوونکو په امیرالی کې د سړک په غاړه کتابونه پرانستي او زده کړې کولې. د نیټو مشر د اتحادیې د اهمیت په دفاع کې د تجارت او د دفاع پالیسیانو په سر د اختلافاتو کمولو وړاندیز او د اروپایي اتحادیانو امریکا ترمنځ د ګډ کار لپاره د نورو هڅو غوښتنه کړې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي که اروپایي هیواد ته بامانی اقتصادي ګټې ورکړي نو تهران د 2015 کال اټمي لوزنامې یو وار بیا په بشپړه توګه عملي کولو ته تیار دی. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انی ساجمل درته وړاندې کړل او زه پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال احمد الله درته وړاندې کوي.
ډیلی ټایم او رسپانا په خپلې ادارې کې لیکي حکومت په هغه ورځ د ټولنیزو رسنیو خلاف یو قسم لا چارج شیټ جاری کړو چې په کوم ورځ د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د پاکستان په سفر وو. ورسپانا لیکي وفاقي حکومت له داسې ګامونه پورته کولو په ځای ملکی حالات ښه کولو طرف ته توجه اړول پکار دي ځکه چې ورځ په ورځ حالات خرابۍ طرف ته روان دي. تعلیم یافته خلک د خپل ښه راتلونکي لپاره ملک پرېښودو ته مجبور شوي دي. بېروزګارۍ سره سره په ګرانۍ کې اضافه روانه ده او حکومت د ټیکسونو شرح هم ډېره زیاته کړې ده. وزیران په ځای د ښه کارکردګي خودلو د یو بل پر ضد بیان بازۍ کې مصروف دي. په پارلمان کې چې څه روان دي نو هغه هم د ټولو په وړاندې دي او د ایوي اوږدې مودې راهسې پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې موجود دي. نو دا هغه معاملات دي چې وزیر اعظم لای فوري نوټس په اخستو سره په دې کې ورته بهتري راوستل پکار دي. ورسپانه لیکي رسنۍ د وړاندې څخه مشکلاتو سره مخ دي او په داسې وخت کې د حکومت دا نوې ګام یې نور مشکلات زیاتولی شي. خلکو ته معلوماتو ته د رسایي حق حاصل دی او د دې حق حفاظت کول د رسنیو ذمہواری ده. نو حکومت له پکار دی چې رسنۍ د خپل کار کولو ته پریک دی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي ملک کې د خوراکي شیانو نرخونو جایزه اخستو ذخیره کوونکو ناجایزه منافخورو او ملاوت مخنیوي حواله سره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې غونډه کې نوموړي هدایات جاری کړل چې خوراکي شیانو نرخونه دې په کنټرول کې ساتلو سره سره د ملاوت کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي ځکه چې دوی د خلکو د ژوندونو سره لوبې کوي. ورسپانه لیکي پاکستان کې خو یو هم داسې شی نه دی پاتې چې ملاوت پکې نه کیږي. ورسپانه لیکي په غربي ملکونو کې ملاوت یو جرم دی او چې څوک ملاوتي شیان خرڅولو کې ونیول شي نو سخته سزا ورته ورکول کیږي. نو دا وجه ده چې یادو ملکونو کې خلک ملاوت نه ډډه کوي. په پاکستان کې هم دې لړ کې د شپېتو نه زیات قوانین موجود دي خو دې باوجود تر اوسه د ملاوت مخه ونه نیول شوه. د وزیر اعظم لخوا د ملاوت مخه نیولو لپاره ایمرجنسی اعلانول د قام لپاره به په هغه صورت کې یوه لویه تحفه وي چې په مکمله توګه پرې عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سٹریٹ جرنل لکھی کہ طالبان په افغانستان کې د تشدد پر کمولو راضی شي نو په دغه هیواد کې به د تشدد د کموالي سارنه څنګه کیږي او د تشدد او نامنه د پیښو درېدل به تر څومره مودې پورې دوام ولري. بلخوا اکانومیست مجللی کې په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو سره دغلته ډېر مالي او اقتصادي تاوانونه هم رسېدلي دي او امکان دی چې نړیوال مارکیټ او اقتصاد ته هم زیان ورسیږي. د دغو لیکنو مهمې برخې له فرخندې اسد نه.
واسټری جرنال کې په افغانستان کې د یوې دوامدارې سولې لپاره د امریکا او طالب مشرانو یو تړون ته رسیدل به د دې عمل لومړی ګام وي. له دغه وروسته به اصلي امتحان حل وي چې افغان حکومت او طالبان یو داسې تړون ته ورسیږي چې په دغه هیواد کې له امریکا د وتلو وروسته دوی د حکومت پر چلولو او امن پر ځای کولو سلا شي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې داسې امکان شته چې هیواد به د روانې میاشت تر پای له طالبانو سره د سولې تړون ته ورسی. دا ولسمشر ټرمپ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې له طالبانو سره یې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی خو نور معلومات یې ورنکړل. ورځپاڼه لیکي داسې معلومیږي چې طالبان به د تشدد پر کمولو راضي شي خو دلته دا هم مهمه ده چې په افغانستان کې د تشدد د پیښو د کموالي به څنګه څارنه کیږي. دې نه وړاندې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې له هغې وروسته درېدلې وې چې پر باګرام هوایي اډه وسلوال برید وشو او سیمواری طالبان ومنله. بلخوا اکانومیست مجللی کی په چین کې نن چارواکو د کورونا وایرس د متاثرو کسانو د معلومولو لپاره د یوې نوې طریقې د استعمال وروسته دغلته د کیسونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده ځکه چې د دغو متاثرو کسانو پوره شمېره له عام نه ده رپورټ شوې. په هوبی صوبا چېرته چې په بلابلو ښارونو کې شپږ 50 میلیونه کسان ګیر پاتې دي دغلته کورونا وایرس 4320 نور کسان متاثره کړي دي او د دغه وایرس له پیل وروسته اوس هره ورځ د مړو او متاثرو کسانو په شمېره کې زیاتوالی راځي. د دغه وایرس د خپرېدو سره د چین سټاک ایکسچینج ته تاوانونه رسېدلي دي. بلخوا نړیوال مارکیټ او اقتصاد ته د رسېدلو تاوانونو په اړه لا هم پوره معلومات مخې ته نه دي راغلي. په چین کې د کورونو او نورو ځایونو د خرڅولو په کاروبار هم سخت اغېز شوی دی. په هوبی صوبه کې خلک د خوراکي توکو له کمی سره مخامخ دي. په شنګهای کې په لسو کې د نهو کمپنیانو کارکوونکي له کورونو څخه کار کوي. په یو شمېر سیمو کې رخصتۍ ورکړل شوي دي. په ځینو کې اوس خلک بیرته د کار ځایونو ته ستانه شوي دي او په چین کې بهرنیانو ته ویل شوي دي چې باید له سفره ډډه وکړي ځکه چې دوی تر 14 ورځو پورې په کوم ځای کې بند پاتې کېدای شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د چین حکومت د تازه شمیرو پر اساس سرګندېږي چې په غیواد کې د کورونا په نوم وژونکي وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. چین پرون وویل چې په کورونا وایرس تخته روغتیايي کارکوونکو شمیر په 1400 وخت دی. کورونا وایرس اول وار د چین په ووهان ښار کې ثبت شو او له هغه راهیسې ډېرو نورو ښارونو ته خپور شوی دی. روستۍ حال د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
د چین حکومت پرون په کورونا وایرس تخته روغتیايي کارکوونکو رسمي شمیر اعلان کړ. د چین د روغتیا ملي کمیسون وویل چې تازه شمیر څرګندوي چې 122 کسان نوي د کورونا وایرس له امله مړه شوي چې شپږ پکې روغتیايي کارکوونکي دي. له دې اعلان سره جوته سو چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 1301 ته لوړ شوی دی. چینایي چارواکو وویل چې په هغه هیواد کې 1216 روغتیايي کارکوونکي چې ډاکټران او نرسان دي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې په دې وژونکي وایرس د اخته کسانو شمیر پر 4500 اوښتی دی چې تقریبا ټول په چین کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له چینه بهر په دې وایرس د اخته کسانو شمیر په داسې ډراماتیک ډول نه دی لوړ شوی. سره له دې چې کورونا وایرس په چین کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د وایرس په شدت یا له دې عمله د انساني تلفاتو په اندازه کې زیات بدلون نه دی راغلی. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنیو روغتیايي حالاتو د پروګرام مشر مایک راین د جمعې په ورځ ویلي چې کورونا وایرس له دې عمله په چټکۍ له چین بهر نه دی وتلی چې په هوایي ډګرونو کې خلک معاینه کیږي. خو جاپان پرون خبر ورکړ چې د کورونا وایرس له امله یو وګړی هلته مړ شو. دا له چین بهر په کورونا وایرس د مړینې درېمه پیښه ده. تر جاپان مخکې په فلیپین کې یو سړی او په هانګ کانګ کې یو وګړی د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. کورونا وایرس له چین بهر 150 هیوادونو ته رسېدلی او تر 500 زیات وګړي په دې وایرس اخته ګڼل سوی دي. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لاغو شول. د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت سوې وه. د کورونا ویروس له امله د چین ډېر ښارونه لا هم قرنطین دي. ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو له هغه راهیسې چین ته پروازونه بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال اضطراري حالت اعلان کړی دی.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په تورخم کې د کورونا وایرس د احتمالي خپرېدو د مخنیوي لپاره سکرین پوینټ فعال کړی دی. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار عامې روغتیا له مرستیال ډاکټر محمد شعیب صاحق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له پاکستان افغانستان ته راتلونکي د ټولو مسافرو روغتیایي معاینات یا چیک اپ کیږي او که څنګه.
پاکستان سره نو سکریننگ پینڈ یا نقطۂ چان کی گیا مجھے کٹے دا ہر ہاغا مریضان پتیر دو ہفتوں کے یا دریا ہفتوں کے چین تل بھی سکے پاسپورٹ کے چین ویزا بھی تو کمی ساری سارا مشورہ کا زمین ٹیم ناز نو کمی ساری سے تفہم سے کرے چې هر هغه افغان روس سے مل تراجی او دا پاسپورٹ کے چین ویزا رہی دل نو هغه طرح پر ورتا انٹری یا دخول نہ ہوئی ترسول هغه مونږ صحیح ٹیم خان سکین شی ونه وسیږي. دل نو خاطر مون سره ته ایزولیشن نقطه هم شته د دې نقطه چاته کوم مرزان چې دا طب ولري زکام ولري ټخې ولري او د چین ویزا هم هغه سره وسیږي. بیا مون سره ترخم کې هم سره نقطه ایزولیشن شته مون سره ته مونږ قرنطین کو دوه وخت لپاره دا غن نالو په مرکز نه ها کې هم مونږ پاس په زیر بستر خلک ورتا ته فوائشل بستر فالکړي ورتا مخکې ما چولې چې د چین ویزا ولري او د طب او ټخې ور زکام لري پیدا شو مونږ یاد لیدو.
ستاسو روغتیایي ټیم چې په تورخم کې نظارت پیل کړی دی کوم کس خو دا سینه دې مونږ لسی په کورونا اخته وي
خوش بختانه تر دې دا پر مونږ استس واخنه لري
دا سی وقایوي تدابیر هم نیول شوی دي
کچې ته دغه سی یو کور کې سود مونږ خو چین وزا غست وي تل وسیږي نو واقع پیدا شول کور ټول آزاد شي دی هغه به دا مونږ سلام کاری کی هغه مونږ تخایت لار کی هغه مونږ خپل ځین شمار ته انتقال کو او په کور کې مغه د ماسک او د ګون او د دسکش واچول دي د لاسونو منځل دي دا دوايي نشته چې مونږ دا ور کور ته هغه وقایوي شي فقط هغه تدابیر وقایوي دي چې
ننګرهار اکثر تجاران او بلکې محصلین چې په چین کې دی اوس راستنیږي دوی چک شوی دی.
د ننګرهار کې داسې محصلین چې چین تللي اوس راغلي مونږ سره نشته واقعیت فقط تجاران چې دي هغه نه دي راغلي مونږ سره کوم چې راځي هغه کابل ته راځي او تاسو کولی شئ مرکز ته محصلین اوسئ.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونیمو بجو
د مشال مرکه
په درنیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو. یو دیش کال وړاندې په همدې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. په افغانستان کې د شوروي ځواکونو د نهه کلن موجودیت د شوروي امریکا افغانستان او پاکستان ترمنځ له یو څلوېښتو پړاو مذاکرو وروسته پای ته ورسېد. فیروزی عزیزی دې موضوع ته کتنه کړې او رپورټ پرې لري.
نن د دالوی د میاشتې شپږویستمه نیټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو له یو دیرشم کال سره برابره ده. په همدې ورځ د حیرتانو د دوستي پلنه د شوروي ځواک وروستي سرتیري هم ووتل. دغه ځواکونو د امریکا، پاکستان، شوروي او افغانستان دولتونو ترمنځ په ژینو کې تر یو څلوېښت پړاوونو مذاکرات وروسته افغانستان پرېښود. له افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیزه دا ځل په داسې مهال رارسېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي چې په ترڅ کې دواړه لوري له دغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده که امریکا په دې اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسېږي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د شوروي او امریکایي ځواکونو په وتلو کې به توپیرونه او ورتوالی څه وي. د سیاسي چارو پو عمر شریفي د افغانستان د دولت اوسنی وضعیت له 1909 تیوم کال سره پرتله کوي.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92
توپیر یې له 1908 او وروسته 1992 کال سره دا ده چې هغه مهال افغانستان په بشپړ ډول منځوي وو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځېدلی وو. هیچا د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژاند او هغه بلاک چې دا هیواد یې په رسمیت پیژاند لمنځه لاړ. خو اوس افغانستان نړیواله پیژندګلوي درناوی لري او په نړیواله کچه هم د ترهګرۍ د ګواښ لاړخه یو مهم هیواد ګڼل کیږي.
نوموړی وایي بله مهمه موضوع هغه مذاکرات دي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابروي. د سیاسي کارپوهانو له نظره یو دیرش کاله وړاندې دوه ستر هیوادونه او سیالان امریکا او شوروي اتحاد او د افغانستان او پاکستان د هغه مهال دولتونه د مجاهدینو له حضور پرته توافق ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس امریکا د افغانستان د دولت له حضور پرته له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي. پخوانی مجاهد او د سیاسي چارو کارپوه حفیظ منصور وایي که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د دغو دوو ځواکونو د وتلو اساسي توپیر په دې کې دی چې شوروي ځواکونه په اشغال رانوتي وو خو امریکایي ځواکونو بیا د نړیوالې ټولنې جواز درلود. د نوموړي په خبره په ورته وخت کې بل مهم توپیر د هغه ځواکونو رول دی چې د شوروي او امریکایي ځواکونو د شتون پر وړاندې په افغانستان کې جنګېدل او لا هم جنګېږي. حفیظ منصور په دې باور دی چې مجاهدین د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ نه برخمن دي او د ازادي غوښتونکو سرتیرو په توګه بلل کېدل. په داسې حال کې چې طالبان بیا د ترهګرو ډلو او له ترهګرۍ ملاتړ کوونکي بلل کېږي. تاریخ پوهان لیکي بل عمده توپیر د نړیوال نظام په جوړښت کې دی چې په 1990 کال کې دوه قطبي ځواک د لمنځه وړلو په حال کې وو او د شوروي پر رهبرۍ د کمونیستي بلوک د امریکا په ګټه د تک قطبي یا یوازني زبرځواک نړیوال نظام جوړېدو ته زمینه برابره کړه. حفیظ منصور وایي په افغانستان کې د هر بهرني موجودیت د سیمې د هیوادونو د تحریک لامل ګرځي، خو په خبره یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د سیمې هیوادونه هم د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور امریکا،
خو هم چې لدغه دلی ملاتړ کوي د امریکایي ځواکونو د حضور لامل دی. هغه محل چې د امریکایي ځواکونو وتل پیل سي نه یوازې دا چې ملاتړ بتر نه کوي، د تضعیف په برخه کې به هم هڅې کوي
او تخریب سریع طالبان خان کوشید.
د ښاغلی منصور په خبره طالبان د خلکو په منځ کې ځای نه لري او خلک هم د غیټل ته د حکومت پلاوا او مدني ټلې پسترګنو کوي. د دغو سیاسي کارپوهانو په باور سره لدی چې د سیمې هوادونه بل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه لاس وانخلي، خو افغان دولت به د خپل نړیوال مشروعیت او له امنیتي بنسټونو په استفاده د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیسي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د ریپورتونو ترڅنګ سندرې هم در اوروي. راځي چې د ګلپانی یو سندره واورو.
مشال رادیو نوی موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
په پاکستان کې سیاست مدارانو، مدني فعالانو، یو شمېر نړیوالو سازمانونو د حکومت لخوا د سوشل میډیا د منظم کولو نوي قوانین غندلي او د بیان د ازادۍ د حقونو څخه سرغړونه بللې. په سېنات کې د اپوزیشن غړو ویلي چې حکومت په داسې کارونو خپل مخالفین خاموشه کول غواړي، خو حکومت وایي چې د قوانینو مرام بندیزونه نه بلکې د قومي سلامتۍ خوندي ساتل دي. ګولیا سورو
د ایشیا هیوادونو لپاره د انټرنیټ کولیشن یا اتحاد د پاکستان حکومت په هغه قانون اندېښنه ښودلې چې د ټولنیزو رسنیو لپاره جوړ کړي. د پاکستان حکومت د فروری په 14مه اعلان وکړ چې وفاقي کابینې په سوشل میډیا د موادو د منظم کولو لپاره قانون منزور کړي. د نوي قانون تر مخه د سوشل میډیا په کمپنیو ذمہواري اچول شوې چې د ترهګرۍ، سختدریزۍ، کرکې او د تشدد راپارولو په ګډون د هغو ټولو موادو د نیغ په نیغه خپرېدو مخه ونیسي چې د پاکستان د قومي سلامتیا پر ضد وي. د سټیزن پروټیکشن اگینست آن لائن هارم 2000 په نامه دی قانون کې د سوشل میډیا لوی کمپنیو ته ویل شوی چې په دریو میاشتو کې دننه په پاکستان کې د خپل نمائندګانو دفترونه جوړ کړي او خپل استازي وټاکي. د دې قانون تر مخه حکومتي چارواکو ته اختیار ورکړل شوی چې سوشل میډیا سرویس بندول یا پری جرمانی لګول شي. د ایشیا انټرنیټ کولیشن سازمان د فروری په 14مه په خبر پاڼه کې ویل حکومت دې په دې اقدام بیا له سره غور وکړي او دا قانون د متعلقه ادارو سره د مشاورت بغیر منظور کړل شوی. بلخوا د پاکستان په سېنات کې د اپوزیشن مشرانو د فروری په 14مه په خپل ویناګانو کې د سوشل میډیا قانون غندنه وکړه. سېنېټر روبینا خالد ایوان تویل حکومت تنقیدونه نشي برداشت کولې.
زمون کمیټې ته د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت ویل چې قواعد جوړوي او تاسو سره به یې شریکوو. دغه وزارت ژمنه کړې وه چې کابینې ته وړاندې کېدو مخکې به دا مسوده شریکوي، خو داسې ونه کړل. حکومت په هغه ځای کې کنټرول نه کوي چې په کوم ځای کې ضرورت وي،
لیکن جہاں کنٹرول کی ضرورت ہے چیئرمین صاحب، وہاں کنٹرول نہیں ہے.
دوی ویل یو خوا حکومت د ډیجیټل پاکستان خبره کوي، نو بل خوا پرې بندیزونه لګوي. بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ ویل چې اوس حکومت ټولنیزې رسنۍ هم کنټرول کول غواړي چې د منلو وړ نه ده. د پیپلز ګوند سېنېټر بهرامن تنګي مشال اړې ته ویل چې تحریک انصاف حکومت له لومړي ورځو څخه په میډیا د بندیزونو لګولو سلسله شروع کړې ده.
پرایم منسټر او یا د ټیم په دې نظر وګوري چې په سوشل میډیا دی وخت کې عوام سوي او بیا دوی کینی په دغه وینا باندې دا ځان له رهنمایي جوړ کړو. کم کم مشکلات سره چې عوام مخته په اغه له توجه ورکړو، هغه مشکلاتونه د ملک او د قوم وځ. لہذا غوی اوس دې ته تیار نه دي. هغه سره د مشکلاتو حل کېدو سره ستراتیژي پلانینګ منصوبوندي نشته.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې زیاتره خبریالان د ټلویزیون پر ځای په ټولنیزو رسنیو د تبصرو ویډیوګانې اچوي. په پیښور کې خبریال او شنونکي محمود جان بابر مشال اړې ته ویل چې تحریک انصاف ګوند به سوشل میډیا خپلو سیاسي حریفانو پر ضد کارولو او اوس د دوی پر ضد استعمالیږي.
په وخت کې د دې ټولو کلي مشکل چې کوم دی، نو هغه هم د دې هغه سوشل میډیا د چا باندې چې اوس د کډغرز خبرې کیږي. وجه دا ده چې دوی په ماضي کې دومره ډېرې خبرې کړې دي چې اوس خلک صرف هغه خبرې هم دوی ته را یادې کړي. نو دوی په دې باندې خپه شي چې خلک مونږ ته دا ولې یادې کړي. کوم خلکو د دې هغه خوګرګ ورته معلوم دی چې دا کار به ورته کې، نو دوی دوی ته به اله پته لګي چې دوی چا سره څه کړي.
خو د ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري د فروری په 13مه په اسلام آباد کې خبرونه ته ویلي و چې حکومت په سوشل میډیا د قدغن لګولو اراده نه لري.
سوشل میډیا جس طریقے سے اوپر چل جا رہا ہے،
سوشل میڈیا په کوم انداز کې پر مخ روان ده او څنګه ډیجیټل میډیا زموږ رسمي میډیا ځای نیسي، نو دا ډیره ضروری ده چې دا ریګولیټ یا نظم شي.
یہ بہت اهم ہے کہ ہم اس کو ریگولیٹ کریں.
خو په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو سازمان د انټرنیټ په اړه نوی قانون د بیان د ازادۍ د حقوقو څخه سرغړونه بلي. همدارس د خبرونو د تحفظ نړیوالې کمیټې هم په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې سمدلاسه دغه قانون بیرته واخلي او د نوو قوانینو د جوړولو لپاره د پارلمان د غړو او مدني ټولنو فعالانو سره سلام مشورې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان او ترکی د تعلیم، مواصلاتو، روغتیا او کلتور په ګډون په نورو یو شمېر څانګو کې د اړیکو پیاوړي کولو لپاره دیارلس لوزنامې لاسلیک کړي. پرون په اسلام آباد کې یو شریکې خبري غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر رجب طیب اردغان د ترهګرۍ پر ضد جنگ او کشمیر په معامله د یو بل د مرستې هوډ څرګند کړ. د ترکی ولسمشر د فروری په 14مه په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورغلی. تفصیل احمد الله را کوي.
د جمعې په ماخام په اسلام آباد کې شوې ایوې دستوره کې پاکستان او ترکیې په مختلفو څانګو کې مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کولو وروسته وزیر اعظم عمران خان د رجب طیب اردوغان سره ګډې خبري غونډې ته وویل ترکیې په هر مشکل وخت کې پاکستان سره مرستې کړې او ترهګرۍ پر ضد د ترکیې د دریز ملاتړ کوو. د نوموړي وینا وه ترکیې چې د کشمیر مسلې سره سره ایف اے ٹی ایف په معامله کې زموږ کم حمایت کړې نو مننه یې کوو. پاکستان او ترکیې همیشه نه په نړیوال مسلو کې سره یو ځای ولاړ وي. دواړه ملکونه یو بل سره د سیاسي او اقتصادي مرستو نه علاوه ډېرې ښې اړیکې لري او نن مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کولو سره د پاکستان او ترکیې ترمنځ د تجارت د یو نوي دور آغاز وشو. خبري غونډې ته د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان وویل د تعلیم، مواصلاتو، صحت او ثقافت په ګډون په نورو څانګو کې د مرستو نه متعلق 14 لوزنامو نه د دواړو ملکونو ترمنځ د ښو اړیکو اندازه لګېدلی شي. وروستیو کې د عمران خان د انقره دورې پر مهال موږ دواړه سره په دې سلا شوي وو چې 2023 کال پورې به دواړه ملکونه خپل منځي تجارت 15 ارب ډالر ته رسوو. ما د خپل اسلام آباد دورې پر مهال د پاکستان مشرولۍ سره په ستراتیژیکي مرستو خبرې وکړې او په معاشي ترقۍ کې موږ د پاکستان سره هر قسمه مرستو ته تیار یو. یاد ملک چې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د وسلوالو ډلو پر ضد کوم ګامونه پورته کړي نو هغه د ستاینې وړ دي. ترکیې د همیشه نه پاکستان سره ولاړه ده او ولاړه به وي. رجب طیب اردوغان د فروری په 14 په اسلام آباد کې د پارلمان غړي غونډې ته هم وینا وکړه او وی ویل حکومت به ترهګرۍ ضد جګړه کې له پاکستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف د څار لخړ لیست د پاکستان نوم ایستلو په برخه کې د خپل مرستې ډاډ ورکړ. د ترکیې صدر د وزیر اعظم عمران خان په بلنه د فروری په 14 په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی وو او خپله دوره مکملولو وروسته نوموړی تیر ماخوستن انقرې ته لاړو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونه کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا له انیس اجمل نه واورو. په پاکستان کې عدالتونو د پښتون شورنې تحریک د مشر منظور پښتین د زمانه درخواستونه منظور کړي او دغه پر ځای جوړ شوو 500 وړ مقدمو کې په زمانه دغه د خوشي کولو امر کړی. د پښتون یو وکیل سید اختر نن مشال ریډیو ته وویل چې د زمانتونو تر منظورې وروسته امکان شته چې منظور پښتین نن له ډیره اسماعیل خان زندانه خوشي کړل شي. د امریکا د حکومت یو لړپړی چارواکي پرون رایټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې امریکا طالبانو له تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د چارواکي د نوم نه خود را په شرط ویلي چې د وو ورځو په موده کې د تشدد په کمولو موافقه شوې. نن د بلوچستان په پښین ضلع کې د پولیو یو کیس ریپورت شوی دی. په کوټه کې د روغتیا چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې دا د وو میاشتو ماشوم دی او له دې سره په بلوچستان کې سکل د پولیو کیسونو شمېره 2 ته ورسېده. هلته په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد درې ورځنی مهم دوام لري. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو غړي وایي چې په دې سیمو کې د ارزانو خوراکي موادو یوټیلیټي سټورونه نشته نو د ګرانۍ د ختمولو په لړ کې د وزیر اعظم عمران خان اعلان شوي ګامونه به قبایلو ته ایست ګټه ونه رسوي. په میرعلي کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو له تنظیم تر سوري لاندې پرون اغوست کوونکو لاریون وکړ چې د پاکستاني پوسټ د ضربیزه په عملیاتو کې سکولونه ړنګ شوي او له هم ویجاړ پراته دي. هلته چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو او نامنی کې په تباه شوو سکولونو کې ګڼ جوړ کړي او پکې ځینې فعال شوي هم دي. د نیټو مشر د اتحادی د اهمیت په دفاع کې د تجارت او دفاع پالیسیانو په سر د اختلافاتو کمولو وړاندیز او د اروپایي اتحادیانو او امریکا ترمنځ د ګډ کار لپاره د نورو هڅو غوښتنه کړې ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي که اروپایي هیواد ته بامانی اقتصادي ګټې ورکړي نو تهران د 2015 کال ایټمي لوزنامې یو وار بیا په بشپړه توګه عملي کولو ته تیار دی. نوموړي دا خبرې د میونخ امنیتي غونډې په سنډه کې کړي. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، انیس اجمل او تکنیکی همکار نادره درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدئ. نه ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.